jak to rozumie.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجې شوې تاسو زموږه کلاس ادي رادیو ناوړې پیل کوو د دې سات خبرونو مختار اجانس وای د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت لزای چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی د مختار اجانس راپور لمخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده د پنځشنبه په ورځ د ولایت له چارواکو سره په قلینو کې کتلی وو د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د مولا هیبت الله خونزاده د سفر تصویرونه نه دی خپاره کړي او د سفر خبري هم په ځان خپور کړی دی د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې دروي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته د یورو نیوز د راپور لمخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د جرمني د چرواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي اوتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی د سکل په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې و چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استلو مخه نیسي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد خپل دریس تکرار کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي دا زیاته کړه دغه هیواد له څلور سلوي کلونو راهیسې په جګړه کې دی مونږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او مونږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری له نیوز سره خبرو کې ادا کړي د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې لنجدې یو لزره بندیانو څخه لک تر لګه زر یې خزيدي د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مسترینن یک شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د یو لزره بندیانو په مایس کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي مستری زیاته کړه چې شاوخوا 2000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي د پاکستان پوزوی مخالف وسلوالو پرون د پوز دی ونیولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل ځای پولیس وای د خالد امیر په نوم دغه افسر تیر چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی وو د پاکستان پوز د نورو جزئیات او ورکولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب به قید او شرط خوشی شوی دي په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباب له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل علي رضا فخاري پرون مهر خبری اژانس ته وویل غیر مجاز اتباب باید ژر تر ژره له ایران ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي ایراني چارواکي اکثرا د هغه افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشتي د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلې دي د پاوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي د اسرائیل دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي د اسرائیل پاوز زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یو یا دوه ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي په موندل شوی جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلی امریکایی هرش ګولډربرګ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی دی دوه تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. ځایي چارواکو د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډول په تیښته بریالي شوي دي. 10 کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالی زیان په اړولو تورن دی. فرشتہ سا کې مدا زدي رادیو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا هر کلی کوم. د خبرونه کې ورسر واوري چې یو شمیر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي.
په افغانستان د نن ځینې ښځې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون نیوکه کوي.
لکه ښځه نسی کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دمره واس نه لرو چې کور په کراونی سو یو میاش په یو ځای کې او یو میاش په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غناوري.
وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل درته لرو. لنډی نه به مو هم خبر کو را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد بل جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمي مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور لمخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
افغانستان ته د جرمنی لخوا د 28 افغانانو لستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمنی له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي وړي افغانستان ته د هغو افغانت په دې ستلو لړۍ پیل کړي چې جرمی سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. راپور کې راغلی ویانا وای غوړی له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې لنګدي همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډیرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمیر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقي لحاظ او هم د نړیوالو قوانینو لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د جنیف د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي. څنګه کیدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا د مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو ته وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان
دو طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولای شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه خزو ماشومان او قومي او مذهبي لګکیو ژوند له ګواخ سره مخ کړي. تبیده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقوقو پلویانو لپاره خنه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي،
جان افراد را در خطر میاندازد.
د اتریش هیواد د پریکړه وروسته لاغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړی وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2021 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو ته غوښتا په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ او د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزي عزیزي ناورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کار کې دوبندیز ولګوه، یو شمیر خزی نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولې. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کور وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعې کې دا څه پاتې سوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوندې لرې کوي. یوې ښځې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه هم دا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایواز نه لرو نو دوی نارینه پایواز راوغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو ښځو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وای هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ او نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملی کړی سي.
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هاگو افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که وجه شوی مجبور دی چه دخپل و ماشومان و کورانی و ده نفقی گتول و لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگه ولی نو دوی بچه کوی.
هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی جواب ولرو، خو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پانه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمېر نورې خزي هم دي چې دوی وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني آرامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکار حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده ریالی چې درویش کلن مریم شیرزاد ته هغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکاری څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. موږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي. ستونزې ډېرې دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خمیرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سیهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ورځې چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نه دا واقعا ډیره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې، همدغه ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، دا غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکی ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوی به خپل اندېښنې شریکوي.
بله، هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و. نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی. ډېر زیات ستونزې دي.
بله، په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغوی په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کیږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلی ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برامته او کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي. جزئیات له عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې شزي او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یو یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلی امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمته کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجو په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزيشن مشانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړه ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند رامسته کولو سره خپل لاسونه د يرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنۍ راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو داسې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیه په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اوري وس ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان له گاونډي او هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وای د نورو ستونزو سربیره د سرپناه د نه موجودیت له کبله له کړه وډک ژوند تیروي. په دې اړه به د حدیث پردیس راپور ته وښو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستان راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو ترڅنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو چې کله له پاکستان راتللو
نو موږ سره په تورخم کې واده وشول چې تاسو ته د یوې نمرې زیات درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې ولا واده ما غسه واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم ندی شوی دومره واس نه لرو چې کور په کراو نسو یو میاش په یو ځای کې یو میاش په بل ځای کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غناوري
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرځیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي وایي چې ډیره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند لټول او لومړنۍ اسانتیا او بې برخي پوره وړې هم یم. دا چې ځای مې نه درلود د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس خو
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستان راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي خو یې هغوی چې ژمنې ورسره کړې باید لاسنیوی وکړي. راستنه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستنه شوی افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اگست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي و چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګڼډون کې وایي که څه هم د بېوزلۍ د زیاتوالي له امله یې کاروبار ښه دی ځکه خلک د نویو بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا ترمیموي خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا انخ د خپلو زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ نورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګڼډون کې یا پامه اصطلاح موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو لپاره ورځي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی خو ادا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې بیکاری او بې وزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 30 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم ځکه ما ته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو پیسې هم نه وي.
همه کاری که ما میکنه 50
دا کار چې مونږ کوو په 50 یا 40 افغانیو د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالی ته ورکوو. زینی منی زینی نه منی زینی همغه شلیدلی بوټانو ته ترجیح ورکوي او مونږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
50 افغانۍ به ما نه میده.
یو شمیر کورنۍ هم دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو گزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو د اتو ماشومان او مور صدیقي ازادي راډیو ته وویل
وضع اقتصاد خرابه. از
اقتصادي وضعیت خراب دی د ماشومان بوټونه چې زړیږي توان نه لرو چې نوی بوټان ورته واخلو مال د خدای اته ماشومان لرم نو بوټونه چې زړه سي مجبور یم چې موچی ته ورکړم چې جوړ کړی
د کابل سیدونکو همیره هم مي نه ماشومان لري او میړه د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي نو موري هم مي خپل ځان او ماشومان ته د نوي بوټونو د اخیستو وسنه لري او زړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره موچی ته وړي
وضعیت اقتصادی خوب
ندارم نو تا اقتصادی وضعیت میخنه دی نه هم ماشومان لرم او خوان می د ورځې 200 روپی کار کوي کله هغه هم نوی تل شکایت کوي د بوتانو جوړولو لپاره موچی ته زو کله د هغه پیسې هم نوی بس نو په یو رقم چاره کوي
دیگه چاره خودم میکنه
بوتګندون کې یموچیان چې کاری د استفاده شو یو بوتانو ترمیم او رنگول دي په داسې حال کې د خپل کار او بر د نسبی خوالي خبره کوي چې د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته د کسبګرو په ګډون ډیری خلک له بیکاری او د خپل کار او بر لپیکه کېدو شکایت کوي
وړاندې د خبرونې په لړ کې بعد د زهرو کاروانو نیز خبرونه درته وړاندې شي خو د غینې مخکې لاند خبرونه پختر اجانس وای د طالبانو مشر ملایب الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلې پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شری حدود پر تطبیق ټینګار کړی د پختر اجانس راپور لمخې خونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداروي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې لنجدې یو لسر بندیانو څخه لکتر لکه زر یې خزیدي د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مسترینن یک شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د یو لسر بندیانو په مینس کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي او د پاکستان پوځوي مخالف وسلوالو پرون د پوځ د یو نیولی افسر په ګډون اڅلور کسان خوش کړل د پولیس وای د خالد امیر په نوم د افسر 13 چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحه د مراسمو پر حال نیول شوی وو
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم زهر کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي طالبانو په تیری وکال کې د نشي موادو د قاچاق په تور 10000 نفر نیولې دي
په تعداد 10564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد و اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است
تا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی
ما مخکې 5 وخته جمع کوو اعتکاف ته ناسم روژه کې هغه نه دوه خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کوو جمع سره کله چې په دې شي واوختلو اگر 5 وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه 3 وخت راغی بیخی د مون نمنګ نه ایر شو مون زم پاتې شو
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې وری چی ګلالې خپل پلار ته اختر ور کوي او وایي ک بریالي ته په زور ور کړی سخت به پخې مانسي دا چې ګلالې ولی نه بریالي سره واده نه غواړي دا په ډرامه کې وورو
بابا زه خبرو کوم
زورکشه
ما چې ول ته وای چې هر ډول استعفه خده اسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې. ها
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي او ډیر نشي مواد هم نیولې دي.
3,643 نشئی مواد لخپل مشتقات سره لمنځ یوړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولۍ جوړولو 190 کارخانه ویجاړی شوې او په دې تور 1,540 تورن اشخاص ونیول شول. 1,055 هکتار ازمکی د کوکنارو لبوټ څخه پاکی شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وحمایوی معرفي شوه ان د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوار سولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تاریخو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لوی ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دوه څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دوه سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډېر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرځونه نه شوې چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و کنه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښې ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban
hukumat pa tiro dwa kaluno ki da 4000 aw 5000 bastar aw pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi pa di markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw aya da mutayun da darmalana pa di markazuno ki pa miyari dawal tar saraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
the mutad da darmalani yow shar da de che da hagui darmalana bayad pa daw talab shakal aw da mutad pa khwa khawi da usul da talibano tar control landi markazuno ke suna pa pamkini wal shawi
the treatment been in these centers. The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپل خوخه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوښه نه
کیږي.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریاکو معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړي؟ Addicts, if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، موتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي او دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشا د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلاټ دی پودر وې، یعنی خور دې عزت پودر وې، یعنی مېړ پودر وې،
پلاټ په مړی کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مرم.
چې موږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندۍ استاد دی، وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزي مې د ورور له غاړې ده. راز محمد چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی، زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللې دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپله کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قالب بندي استازم یم، بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو، هسې راته خوند راته راکو. بس په هماغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم او شی مې واخیسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخیستی او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی درنه اتستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي، بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي، نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی. مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی، ولیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی. هغه هلک نه موتاد و، هیڅ سامان هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنی د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی، 5000 روپۍ مانه د ورځې تیری دي د همدغه مواد مخاطر باندې. یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي وو راسره، او د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ وو. ما دا خپل ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم تې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ جی کړی ده. همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې، بس خلق را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی. د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یم. ما مخکې 5 وخته جمع کو، اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو، هغه 5 وخته 4 وخته راغی، 4 وخته 3 وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو، جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي. خو خامخا خبرېږي، کډه ده، بس پوهېږي. بیا کوروالا راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده. مونږ خپله ملامت یو، بس چا څوک خبرې کوي کوروالا، مونږ منو چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده، یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دی راته وویل چې دا نور پلرونه یې وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبای لاړ شه ماښام راځې، د نورو غوندې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي، بیخي مه خوشې کوئ. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړې، اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده، نور ټول مې له یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله وم، هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مې واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي، او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې، او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري، او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي، او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دادا د جان محمد کا کور ته رسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې وی او کنه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه، دا چبات سپایلری چې مونږه داړي.
هغه دروازه را پوری کړي چې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلک نیولې ده، ته درې کې چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
دادا درغلم،
السلام علیکم محمد سلام
استر مسج
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دی خدای دوست دی په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم راځي راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمد ته مخ کیشه موږ به در پسینو
جان محمد کا سپید نیسه چې و مونږ نه داړي
راځي راځي نه مو داړي چا غوړشه محمود خان راځه په دغه توشکه کینه
سمد دا د کینو
حاجی صاحب سمد خان ته په دغه بل توشکه کینه
دا د کینه استماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبرې ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زو حاجی سمد خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالی ته وغواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژنی چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس هم دا اوس مو خوله راخواګه که چې زول خیره سره نو
زبا په دې باره کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم
ایت مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړي محمود خان یې مني
د ولور هیڅ غم مکوه په ولور کې باغ غواړي ځمکه غواړي نغدې پیسې غواړي هر څومره پیسې چې غواړي درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دیوی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچه او څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه
د محمود خان کوم زوی یاده یې
بریالۍ یادوم
څه شی بریالۍ هغه پوډري بریالۍ یاده یې
هو هغه یادوم پوډري یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډري علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
ښځې موږ بې وزله خلک یو نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به موږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم
بابا زه یوه خبره وکړم
هو ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې ها
ولې ګلالۍ انسانه نه ده مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي ته هم ځان ته پلار وایې یا ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کېږي که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
هو سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان